السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي په نیمروز، فرا او بادغیس کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده. دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایۍ سره تر پښو لاندې کوي. له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر دی. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمني بیل ورځپاڼې ته ویلي افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي. ښاغلي فرای زیاته کړې پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 240,000 داسې کډوال شته چې اسناد نه لري. د ښاغلي فرای په وینا غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د امریکا متحده ایالاتونو طهور حسین رانا هند ته وسپاره. دا یې هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ته رابلل کیږي. د دغو بریدونو له امله 168 کسان ووژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ ویل متحده ایالاتونو د هند د هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي. ښاغلي روبیو زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلی به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي. هند په خوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهور حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو دا پلا چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړی سلاحکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړي او د دې سفر په درشل کې د روسیې کې تم شوی دی. او روسیو الاصل امریکایی کسین یا کاریلینا چې په روسیا کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره $150 مرسته کړې وه د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه. کاریلینا له آرتوروف پتروف سره چې د جرمني او روسیې دوه ګونی تابعیت لري او ادعا کوي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد صادر کړي تبادله شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې د کاریلینا د خوشې کېدو خبر تایید کړ. د روسیې امنیتي څانګې اف اس بي هم د پتروف د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. د کاریلینا الوتکه په سیمه ییز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډي سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه، چیرې چې هغې ته د هغې د کوژنې لخوا هرکلی وویل شو. 33 کلنه کاریلینا چې پخوانۍ بالي نڅاګره وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. نن په دریو ولایتونو فرا، بادغیس او نیمروز کې څلور کسان اعدام شول. په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وایي
هم دو نفرم بل یادی اونور وارسین مختولین باز اونور برکدام از مجان شلیک کردم به سر از اونو. دو نفر بوده و یک نفر سه نفر به قطر رسونده بود، باز یک دیگهش یک نفر به قطر رسونده بود.
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر لسمې پورې د ای سی سی او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 34,000 او وخت دې یو افغان کډوال وای
تقریبا د سیوا هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې. بالکل ډیره کورونه پاتې سو، غواګانې پاتې سو او ارڅ سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوځي.
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلېدو راپور هم درکو.
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د خپله معنا د چې دلته طبابت معیاري کېدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جګ پولیس سلاحکار نن روسیې ته تللی.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فران نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 18 پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولي اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلی سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغیز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ورسین قاتلین باز مختولین بر کدام از مجان شلیک کردن
بودی با و تورن کسان و دا مختولین و کورنه و پر سرون و چو دزی وکری یو دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پر جاری شو دی راحت سوش و چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورنه و دا مختولین و وارسین و دا ویل چی هر چور پیسی هر چا چی غواری در کوی خودوی و نبخل دلتا افغانستان که دی مسائل و اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی قیسی داری.
په نیمروز ولایت که دا طالبان دا حکومت دا اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانا خبر کردی خبر پانا که په همدی ورز پر وزن د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللی و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا حکم په همدې لوبغالی کې ترسره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو. د ټوپک ډزې پرې وکړې. په دې صحنې لیدل ډېر سخت و. یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبرو کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی پر روحیې بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ماته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکو عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته ستنیدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تامینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی او په وار وارې د طالبانو حکومت د یو سم عدلي او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړی دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلي کړي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وربشو له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمې پورې د اپریل لومړی تر لسمې د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر لڅلور ډیر زرو څخه پورته شوی او دا لړۍ دوام لري. بل په لوب خیبر زولا کې پولیسو د افغان دکاندارانو او سوداګرو سبت پیل کړی او د دوی د آبادیو نقشې هم تیاری کړی دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرات شینواره ل تورخم دا ریپورت لري.
د لند کوتل په موخاتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړی نیټه نه تر لسمې نیټه پورې په تورخم دروازه سباندې څلور دیرش زره افغان کډوال ووختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته لدې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډ کوتل موخاتی کیمپ ته ورځي او چې هلته ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راوتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته د ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرې خې د سر خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې دا اوس مونږ سره دوه درې گاډي دي. مونږ کډې راو راسو او کال د کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارت چې کم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودل دي چې دا راځي مونږ اوس لین دین د چا به مونږ سره حساب مونږ به د چا سره حساب دا خو مونږ نه پرې دي. که زمونږ سره د دغه ځګي د جای خلکو حساب یې هغه خپل حساب خورانه وسلې ایس کسم د ځای نه سده په حال ځ خپل یو افغان مهاجر يم خو ترانسپورټ کې په حال سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کېده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کېږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اتلا کده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوار لس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې سبان دی ولاکه جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زور د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې اڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه است.
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنیز څیړونکي هم د طالبان حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنیز څیړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه واجب ده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعاتو د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او له دې سره جوخت د آزادو خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی بخوانه استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې ملما سیډون کوي حمید بیت الله هم مرته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوته اړې کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکاو او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوی. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولی نو مجبوری بل اخره کار بند کړئ.
ښاغلی بیت الله تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمیر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمیر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد پر رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio.
د روختیا نړیوال سازمان WHO وايي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودې پر تله څلور چنده زیات شوې. د دې سازمان بیړنې کمیټې د پنځمې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دی پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي وا دی دا پیخي دولس چنده زیات شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فل شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشره وه. واکسین ورکی نو بیا دا کوئی یو هلک د پلی په نرغی باندې اخته شولو چې یو پخه باندې فال شولو او تر اوسه پورې هم له دغه نرغی څخه کړیږي.
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نهه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي. هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایرانی چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته تر تګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. شغله ویتکوف په دشنبه پورس په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې چې د دې سفر په درشل کې د پروسی کې تم شوې ده. د شغلی ویتکوف د روسي د سفر د اجنډا پاړه رسنیو لښ معلومات تر لاسه کړی دي. شغلی پیسکوف وویل د ټرمپ استازي سټیف ویتکوف کچرته لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسي دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یو نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسي د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلې دي. تیره اونۍ دغه دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلې وو او د دواړو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلې وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیا استازو د ترکیه په استانبول کې غونډه وکړه چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط اړیکې کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شای بیرته د ډیپلوماټانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل له سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماټان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ لپیل راهیسي چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا دریم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغې لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی و او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه و.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 5 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیل دل مهم دي. سره له دې چې پورشته دوه لسیزو کې د نړیوال ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روختیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 5 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د امیر اختیار رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډي تو ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 500 څنګه کې 500 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 500 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخلي عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د امیر اختیار وزارت او د امیر اختیار رسالت الحمدلله ان شاء الله کوشش کوم چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منزور سي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روختون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روختونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روختونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روختون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه په پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریفر کول، هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روختون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 500 برخو سربیره د روختون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روختون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روختون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
درسي ساعت
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې ماهروي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میونی درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول برغه جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوسته شرغلاست او نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګ په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې وه هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوی د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلار د دوی د زیات بیوزلی سبب کده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سی او د بیوزلی پر مخ باندې ولرسي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکه کې د لوی ازمکوال لاسته ورغلل او یو ډلې ته د اجتماعي یو ډلې ته د اجتماعي لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. دین دا چې د زینو بزګران نظم کې غصب کېدل یا د زینو نور لخوانې ولکېدل نو دلته یو ډله ډېر اجتماعي سو یو اجتماعي د وی ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د غوسه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري رامنځته شو. ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سنتر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موجیات کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکو و په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسله په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوم کو داود افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیشه بلل کیږي چې یو سلو پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیشه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سولې کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سو نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سو یعنی په دغه درو سره برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت رو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل د دغه اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خبرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي نو لدې کبل پرځای به وچ دغه کاری و الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدون او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونی وي چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خو مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتور قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی حمله ستورخلی او رسته بیا مسلمانانو د وی لسیز په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ یعنی ساسانی ایرانی ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلي او په ځنګړې توګه د نهاون جګړه
یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفہ فرمان ته سترګې په لار پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګ د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي وه، زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیری هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګ د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنه سکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسره خرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزروپوري تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدین نن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات سره ولدین. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړه او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمې کې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورزې باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لستر وړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې استراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزه سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاټیګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مکس خورسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبالې ترمنځ به اتفاقي منځ سره اغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتون یا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سو اتاویای میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویا کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا دیرش کاله دوام وکړي تر څو چې په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راځو د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیان ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و، د افغانستان ته زیان یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې دی سفر وکي او زنی هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده او مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګه وي. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څنګه باندې ولاړ وو چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زده مچبه با او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورزې دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پاچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلود، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه کابلي صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور و،
چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله وخت ورسېدې نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي هیوادونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه. او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلود. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي وو چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. رځو ته احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. د احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خواوو سره دغه مقابله ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغه و نس کولای سفر وکړي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنوز د کوم کو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر ټولو کې درس پوره تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. خدای مو بلس. ¶¶